آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه په دې هله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړی وي وخت په واشنگتن کې د ماخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونې اول د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري
د پارلمان د تخنیکی کال دوهمه دوره پیل شو قطر یمن ته زر اسکر سوي دي چې د هوتی اغیانو سره وجنګیږي فرانسې او جرمني ژمنه کړې ده چې د منځني ختیځ د جګړې زپلو هیوادونو څخه به په زرګونو پناه غوښتونکي ومني
په روانه خبرونه کې چې نیم ساعت بعد عوام بو کې وابوري چې استرالیا وایي د سوریې نه د سوریې مهاجرینو ته پناه ورکوي خو د مهاجرینو په شمیر کې به زیاتوالی ایران ولی په کابل کې سلګونو ځوانانو مظاهره کړې ده او د کار د پیدا کېدو غوښتنه کړې ده په افغانستان کې د مدني ټولنو روانو چارو خلک ډیر نه دي خوښ خو په کونړ کې د مدني ټولنو د همغږي په نوم یو نوی جوړ شوی بنسټ وایي په خپل ولایت او نورو سیمو کې به ګډ کار ته لار هواره کړي په دې اړه رپورټونه لږ وروسته اوري خو اول بشپړ خبرونه روخان نورزی وایي
السلام علیکم د اوړي د رخصتې وروسته پرون پارلمان د تقنینی کال دوهمه دوره پیل کړه هم وکړه د کابل نه د رحیم ګل څاروان د غری پورته
د اوړي له 15 ورځو رخصتې وروسته نن پارلمان د خپل تقنینی کال دوهمه دوره په داسې حال کې پیل کړ چې لا هم د پارلمان د کړنو په اړه انګیرنه شته چې دغه پارلمان کړنې له هغه وروسته چې د سږ کال د سرطان په میاشت کې د اساسي قانون په اساس د کار دوره بشپړه شوې ده نورې مشروع نه دي خو خپل د پارلمان غړي به وایي د پارلمان حرکتونه مشروع ده او د اساسي قانون په مطابق تر هغه چې نوې پارلمان نوې ټاکل شوی دوی خپل کارونو ته دوام ورکوي د پارلمان ځینې غړو ویل چې نام نه یو د بیکاری په تړاو به پیژایې قوه جدید څارنه وکړي او هغه قوانین او تړونونه چې بشپړ شوي نه دي بشپړ به کړي
اومده قوانین د بانکداري قانون د چې پاتې ده نور بعضي قوانین دي واړه واړه چې راغلي دي
عام خلک به وايي پارلمان دی اوس په هغه مسایلو په حکومت فشار راوړي چې خلکو ته مهم دي
کار باید پیدا شي کار چې دوی پوست کې باندې خو توجه یې پکار ده
پارلمان خپل کار په داسې حال کې پیل کړ چې لا هم د راتلونکو پارلماني ټاکنو نیټه نه ده معلومه
دا و رحیم ګل څاروان چې د کابل نه ریپورت راستولې وو د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د طالبان نه غوښتنه کړې ده چې سوله دی وکړي د دفاع وزارت پرون دا خبره ورسله دی وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو قومندان ملا منصور د دولت منصوبه یو ویډیو خپره سوې چې هغه پکښې وایي چې د طالبانو نوی مشر ملا منصور د ایسال خوا ټاکل سوی دی او د ورسره مخالفت لري د افغانستان دفاع د وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دي د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل نه کوي هغه زیاته کړې ده چې د حل لار ده چې وسلوال مخالفین راسي په افغانستان کې ژوند وکړي او له حکومت سره یو ځای شي دایمن پوځي چارواکي وایي چې قطر د هوتی اغیانو خلاف د جګړې لپاره زر عسکر یمن ته استولې دي د لومړی ځل دی چې قطر یمن ته عسکر استوي چې د هوتی اغیانو خلاف وجنګیږي یمن چې د خلیج یو کوچنی خو بډای هیواد دی د سعودي عربستان په مشرۍ په هغه ائتلاف کې هم شامل دی چې هدف یې د یمن د طبیعت سیمې ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیرته واک ته رسول دي د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي چې د یمن پوځي چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ورته ویلي دي چې د قطر ځواکونه د مارب ښار ته رسیدلي دي په دغه ښار باندې څو ورځې وړاندې هوتی وسلوالو راکټي برید وکړ چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف شپېته عسکر پکښې ووژل شول بریتانیا په سوریه کې هوایی بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د داعش درې غړي چې دوه بریتانویان وو وژل شوي دي د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کیمرون پرون وویل چې د ډرون الوتکه په ذریعه دغه برید د اګست په 28 نیټه وسو کیمرون زیاته کړه چې بریتانیا برید د ځان څخه د دفاع په غرض کړی وو او ښکاره شواهد موجود وو چې دغه وژل شوو کسانو د بریتانیا په خلاف د بریدونو پلانونه جوړول یونان وایي چې امریکا ورنه غوښتنه کړې ده چې د روسیې الوتکو ته دي چې سوریه ته ځي اجازه ورنکړي چې دغه هیواد د هوایي حریم نه استفاده وکړي. په اتن کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل چې هیواد د امریکا د غوښتنې په اړه غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د هغه رپورټونو په اړه تشویش لري چې وایي ممکن د روسیې پوځ په سوریه کې ځای پر ځای کیږي. د فرانسې او جرمني حکومتونو موافقه کړې ده چې د منځني ختیځ د جګړې ځپلو هیوادونو څخه به په خپلو ملکونو کې په زرګونو مهاجر ومني، خو د مهاجرینو شمیر چې دغه دوه هیوادونو ژمنه کړې ده چې وبه یې مني تر هغو مهاجرینو ډېر کم دي چې غواړي د ښه ژوند لپاره ځانونه جرمني ته ورسوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولند وویل چې هیواد به په راتلونکو دوه کلونو کې 40,000 مهاجر ومني. د برتانیې سرعظم ډیوید کیمرون ویلي دي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به د سوریې 40,000 اتباع چې اوس د ترکیې، اردن او د سوریې دننه کمپونو کې ژوند کوي په برتانیې کې د اوسېدو لپاره قبول کړي. هغه ویلي چې ماشومانو او یتیمانو ته به لومړیتوب ورکړل سي. یوه جرمني چارواکي ویلي دي چې هیواد ته یوازې د دوشنبې په ورځ 4,000 پناه غوښتونکي رسیدلي دي. جرمني ویلي دي چې اټکل کوي چې سږ کال به په جرمني کې د سیاسي پناه لپاره 800,000 کسان درخواستونه ورکړي. بل پلو ته د هنګري نه رپورټونه وایي چې د تیر اونۍ په پرتله اوس اتریش او جرمني ته د تګ ستونزې کمې سوې دي. تیر اونۍ داسې معلومېدله چې هنګري هر هغه څه ته تیار وو چې اروپایي بډای هیوادونو ته د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي، خو اوس هم مهاجرین چې زیاتره د سوریې، عراق او افغانستان دي په هنګري کې مشکلات لري. د آشنا تلویزیون همکار فواد لامی د هنګري په مرکز بوتاپست کې د څو افغانانو سره چې غواړي د هنګري نه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ولاړ سي خبرې کړي دي.
او موږ منتظر یو چې موږ سوپر سیرا وروره وسوارو فینل لرو د جنرالار سو مخکي، او موږ منتظر یو چې موږ سوپر سیرا ولې د جنرال مخکي بلاسو، او موږ درې څلور نفر اندي والا نه
پټن ته هیڅ څوک سنا نه
چي هیڅ څوک ځستانه کچا
پراتې
دا په بوت افس کې یو څو تنه افغانان چې د فواد لمسري د خپل وضعیت په اړه خبرې کړې وي. او دا وروستۍ خبر د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش د معلولینو لوبډلې ته ماته ورکړه. دا د 50 هیوادونو د معلولینو په نړیوال سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې لومړی بری وو. په دغو سیالیو کې افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او انګلند شامل دي. افغانستان خپل لومړی دوی لوبې چې د پاکستان او هند سره وکړي و بایللې، او یو لوبې چې د انګلند سره ده لا پاتې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوردل تاسو زموږ پرونه د واشنگتن اوریده. هم د خبرونه لمړی مطلب، استرالیا وایي چې د سوریې نه مهاجرینو ته د سوریې مهاجرینو ته پناه ورکوي، خو د مهاجرینو په شمیر کې به زیاتوالی نه راولي. د سیدنی نه د امریکا غږ خبريال فل مرسر په دې اړه دا رپورټ لګلای.
د سوریې د هغه ماشوم چې ترکیه ته د اوریدو په وخت کې په خوبو کې مړ شو، د عکسونو د خبرېدو نه وروسته ټول نړۍ د سوریې مهاجرینو ته پام شوې ده. د استرالیا صدر اعظم دغه ماشوم په حق له خبرې کړې دي. په خپل خبرو کې سخته خوشحالي څرګند کړې ده. د استرالیا د مهاجرینو د چارو وزیر پیټر جوټن د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنرۍ سره په دې مسله خبرې کوي. دوی به فیصله کوي چې نور څومره مهاجرینو ته ځای ورکول شي. د استرالیا صدر اعظم ابټ وایي چې دغه مسله د هغوی لپاره ډیره مهمه ده.
We are already the most generous country in the world on a per capita basis when it comes to dealing with refugees through the UNHCR.
د پناه ورکولو کې د سخاوت نه کار اخیسته دي، او په خاص توګه چې د غشمیره مونږ د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې یا UNHCR د ریکارډ نه حساب کړو، مونږ د تجمن یو چې د سوریې د خلکو سره په دې وخت کې مرسته وکړو. د استرالیا حکومت وایي چې د مهاجرینو د قبلولو په شمیر کې بزیاتواله نه راولي. د دې مطلب دا دی چې د سورینا د مهاجرینو قبلولو د زیاتوالي سره به د افغانستان او د برمانه د راغلي کسانو نه کم خلکو ته په استرالیا کې پناه ورکړه کیږي. د حکومت اپوزیشن ګوند د مهاجرینو د چارو مسول ریچارډ مارلی وایي چې حکومت ته پکار ده مهاجرینو په برخه کې نور هم څه وکړي. هغه وایي
Not enough. If all that's being offered is a reprioritization of an existing program, well then in effect the government is not offering anything.
دا هم هغه په خونه پروګرام دی په دې کې نوې سنشته. هم هغه مر خلک چې د استرالیا حکومت ورته په خوا پناه ورکوله پاغ شمیر کې زیاتواله نه دی راغله، نو دا خو هیڅ ډول مرسته نه ده. د استرالیا حکومت ته پکار ده چې په دې لړکی پیاوړي او ضروری ګامونه پورته کړي. تر اوسه پورې استرالیا د سوریې نه 4500 تنو ته پناه ورکړی ده. په استرالیا کې د ایبرټ د حکومت شاوخوا 2 کاله په حکومت کې پوره کیږي. د ایبرټ حکومت د مهاجرینو په حق لا ډیره سخته پالیسی غوره کړې ده. د استرالیا صدر اعظم ایبرټ خپل پوستا امر ورکړی و چې کله هم د سمندر د لارې مهاجرین استرالیا ته راځي، نو دغه کښتۍ دې بیرته لیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنوندونکو تاسو د ازادۍ رادیو پیغام د امریکا غاک آشنا را دنوروده. د امریکا غاک آشنا رادیو سهرنۍ نیم ساعت خبری خبرونه ده چې تاسو د واشنگتن اوریه. په کابل کې په سلګونو ځوانانو چې اکثره یې د پوهنتونونو نه فارغان و، یو احتجاجي مظاهره جوړه کړې وه. په هغې کې د خلکو د بیکاری د ستونزو د لرې کولو شعارونه ورکول. افغان حکومت وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په هدف د خلیج هیوادونو د چارواکو سره خبرې کړې دي او هڅې روانې دي چې په دوه لنډمهالو او اوږدمهالو پړاوونو کې به په افغانستان کې د بیکاری ستونزه پای ته ورسوي. په دې اړه جزئیات د کابل نه د ممتاز بهیر رپورټ کوي.
دا د سلګونو هغو افغان ځوانانو غږ دی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بیکاری په وړاندې لاریون وکړ. دا ځوانان چې اکثره یې د پوهنتونونو فارغان وو، د کابل په لویدیز کې د دارالامان له ماڼۍ څخه نیولې د پارلمان تر ودانۍ پورې لاریون وکړ او په افغانستان کې د بیکاری په وړاندې شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو ویل په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی د دې لامل شوی چې زیات شمیر ځوانان پر نشئی توکو روږد شي او یا هم د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جذب شي. د غراز دوی ویل چې د بیکاری لامل اکثر افغان ځوانان اړشوي چې په خطرناکو لارو له افغانستان څخه بهر ته سفر وکړي. د شریف پونوم یو لاریون کوونکو ویل که په همدې توګه د بیکاری لړۍ دوام پیدا کړي، لری بنوي چې کابل له ځوانانو څخه خالی شي. دولت ته خبرداري ورکوم که د بیکاری مخاونه نیسی، لکه څنګه چې د طالبانو په وخت کې خلک د کابل له ښار څخه او پټوله کې له افغانستان څخه ووتل او بهرنیو هیوادونو ته پناه یوړه، په ځانګړې توګه د کابل ښار به بیا وروسته له یو یا دوو کلونو له ځوان نسل څخه بیخي خالی شي. دا دولت ته یو خبرداری دی چې باید دا ستونزه لرې کړي. په همدې توګه لاریون کوونکو ویل چې له افغانستان څخه د ځوانانو د تېښتې اصلي لامل بیکاری ده. دا دوی پر وینا دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي له بیکاری کړیږي. خو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیونو وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې او له افغانستان څخه بهر یې د افغان ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې لنډمهالې او اوږدمهالې برنامې جوړې کړې دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري امریکا غږ ته وویل افغان حکومت په پام کې لري چې په اوږدمهال کې د افغانستان د اقتصادي زیربناو په جوړولو او پیاوړي کولو سره د کار تلپاتې زمینې برابرې کړي. هغه د لنډمهالو کاري فرصتونو په اړه وویل
در کوتاه مدت تلاش وزارت کار برای
په لنډمهال کې د کار وزارت هڅه کوي چې په هغو هیوادونو کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي چې کاري ځواک ته اړتیا لري. په دې اړه مو وار د مخه له یو شمیر بهرنیو هیوادونو سره، په ځانګړې توګه خلیج هیوادونو سره خبرې کړي دي او دا خبرې تقریبا په وروستي پړاو کې دي چې د ریکا په کانفرنس کې یو ځل بیا د دغو هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې موږ خپل کاري ځواک له افغانستان څخه تامینوو، چې دا د خوشحالۍ خبر دی. پلازمینه کابل په وروستیو ورځو کې د دوو نړیوالو کنفرانسونو کوربه و چې ورکه د افغان حکومت چارواکو هڅه وکړه تر څو د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي او د لویو اقتصادي پروژو پر تطبیق په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځته کړي. د افغانستان د مرکزی احصایې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې 14 میلیون وګړي کاري ځواک لري چې په دې شمیره کې 4.5 میلیونه کار ته لاسرسی لري او پاتې نور یې بیکاره دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
جزیرتا وگیارا کم طرفتا قد وصل جزيره استاد مني سمندر دي استاد مني استاد مني سمندر دي هجران سي لي خرادا دي هجران سي لي خرادا خوجي عراكم طرفتا استاد وصل جزيرتا خوجي عراكم طرفتا استاد وصل جزيرتا 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 استاد وصل جزيرتا وجاياركم طرفت استاد وصل جزيرتا اميتنا حسرتنا ارماننا بكيف نازولو حديرتا سمجرت بحساب نازولو حديرتا استاد ميني سمندر دي استاد ميني استاد ميني سمندر دي هجران سيلي فرادا هجران لي فرادا وجاي عراكم طرفت استاد وصل جزيرتا وجاي عراكم طرفت استاد وصل جزيرتا زراغان دخبلو وشكو ورطا بالكرا يدر
درنودونکو وخت په واشنگتن کې د مخامه ته بجه او نه څلور دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د غواګي استي. کته هم په افغانستان کې د مدني ټولنو د روانو چارو خلک ډیر نه دی خوښ، خو په کونړ کې د مدني ټولنو د همغږي په نوم یو نوی جوړ شوی بنسټ وایي چې په خپل ولایت او نورو سیمو کې بغټ کار ته لار هواره کی. زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ را لګلای.
تیر دیار لسکلونه په افغانستان کې د نورو اړخونو سربیره د مدني ټولنو بازارم توت پاتې شوه، خو هغه سې چې د خلکو هیلې وي د شته سنځو په اړه کې د غک پورته کوونې ساتر ډیره بند پاتې شوه. خو په ختیز ولایت کونړ کې د مدني ټولنو د همغږي په نوم یو تازه جوړ شوی بنسټ وای ل دی ورسته به ټولو مدني نهادونو او ولسوالیو د سیمایزو شوراګانو سره خپلې چاري همغږي کی. د دې ټولنې مشر محمد شعیب غروال امریکا غږ ته وویل دغه بنسټ په کونړ کې د دیر شو جواز لرونکو مدني لونو پاستاز ولې رامنځته کړې او هڅه داده چې پرختینو توګه خلکو ته کارو کی.
دوی با یو کڼلار باندې کار کوي او ترجمه عمل باندې به کار کوي. ځان لپاره مشخص هدف لري. په کونړ کې ډېر زیات ستونزې دي او د هغه ستونزو لپاره د حل د لارې مندلو د دولت سره څنګ په څنګ باندې د همکارۍ د قانون د تطبیق او نورو هغه څه چې قانون وي مدني ټولنو هغه سره سم بکړنی تر سره کوي.
نو ما وړه وای د خپل ټولو ټولنو تر همغږي ورسته به د نورو ولایتونو سره خپل اړیکې ټینګې ساتي او د شته ستونزو په وړاندې به پرېختینه توګه مبارزه کوي. د ډیرو خلکو نیوکه داده چې په کونړ کې شته ټولو مدني ټولنو هغه څه چې اړتیا و په همغږي چارې نه دي تر سره کړي. په دې ولایت کې د مدني ټولنې پال قضا پیمل همدا باور لري.
څنګه دا و چې خلکو سره د مدنیت روحیه نشته، خلک پر ذکر توګه منی کار نه کوي. د ارس یو پروژوي شکل نیولو پیسې وب کې خلکو هغه سره یو پروګرام کې چې پیسې ویني دوی به ته خوشاله دل ځوانان به مراتله، ولی په یو پروګرام کې چې پیسې نیوي رضاکار توګه منی باید مدني ټولنې فعال کار وکړي، هغه شای روحیه دوی سره نه و.
خو تازه جوړې شوې ټولنې ته د ډیرو خلکو سترګې ورګرځي. په کونړ کې آزاد خبریال او لیکوال عمران واک چې د همغږي په نوم دغه بنسټ په ټاکنو کې برخه اخستی و امریکا غږ ته ویل
زمونږ د وسنۍ مدني ټولنې نه دا تمشته ده چې هغه د ولسوالۍ او مدني ټولنې به سره همغږي کوي، را جوړوي به، هغه به مشورې به کوي سره، هغه کارونه چې د ولس په خیری د ټولنې په خیری د خیر ښېګڼې کار به مونږ کوو.
د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس جنت ګل پیدا بیا تیری ټولنې تر ډیره ناکامي ګڼي او وایي غږی یوازې د پروژو لاخستو وروسته راپورته کېده. نوموړی له تازه جوړ شوي بنسټ سره د مرستې لپاره په خپلو تیاریو غږیږي.
هغه موسسات چې دوی سپورټ هغوی ته به د دې دغه کو خواست کو دې غوښتنه به ورته وړاندې کوو او څومره چې زمونږ له وسه کېدله موږ به دې ته دغه کو دغه سپورټ کوونکو موسساتو ته به دې ورپېژنو، له هغوی نه به مرسته غواړو.
زمونږ د وسنۍ مدني ټولنې نه دا تمشته ده چې هغه د ولسوالۍ او مدني ټولنې به سره همغږي کوي، را جوړوي به، هغه به مشورې به کوي سره، هغه کارونه چې د ولس په خیری د ټولنې په خیری د خیر ښېګڼې کار به مونږ کوو.
هغه وایي له دې وروسته به دغه ټولنې په پرمختګ کې خپلې هڅې ګړندۍ ساتي او دغه بنسټ به د بریالیتوب خواته بیایي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې مدني ټولنو خپل فعالیتونه ګړندي کړي او په یو شمېر ملي مسلو کې غلي نه دي پاتې شوي. د ډیرو خلکو غوښتنه دا ده چې مدني ټولنې په خپلو فعالیتونو سره په ولس کې ورک کړی نوم بیا را ژوندی کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او درنوندونکو د خبرونه مرسته اوسه مطلب مو دا دی چې په نړۍ کې د کولرا د مرض واکسین په اړه کې د امریکا غږ آشنا رادیو په دې اړه ځانګړی ریپورت لري.
د نړۍ د صحي ټولنې یا دبليو ایچ او په یو تازه راپورټ کې ویل شوی چې په نړۍ کې د دریو نه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې د کولرا د مرض قضیه ثبت شوی او هم په دغه مرض 140 زره کسان مړ شوي دي. دغه مرض چې د چټل اوبو او د خراب خوړو د استعمال له کبله پیدا کیږي کولای شي چې په 100 ساعتونو کې یو انسان ووژني. د 1991 کال راهیسې دغه واکسین چې خوړل کیږي زیاتره هغو کسان ته ورکول کیږي چې نور ځایونو یا سیمو ته سفرونه کوي، مګر په 1300 کلونو کې دغه وضع په کامل ډول په دې دلیل بدله شوې چې د نړۍ د صحي ټولنې په مالی مرسته نړیوالو بشري ټولنو په هغو سیمو کې چې هلته د دغه مرض د خپرېدلو خطر موجود وو تقریبا 2 میلیون خلکو ته دغه واکسین ورکړی دی. د نړۍ په صحي ټولنې کې د کولرا د مرض متخصص ډومینیک لیګروس وایي چې دوی ته دا معلومه شوې چې د کولرا د مرض ضد واکسین د دغه مرض په کنټرول کې ډیر مؤثر رول لوبولی دی. هغه وایي دی امید لري چې په څو راتلونکو کلونو کې به 3 میلیونه واکسین نور هم تولید شي او په عاجل او اضطراري وخت کې به د هغې نه استفاده وشي. هغه وایي دې کې شک نشته دی چې دا د کولرا د مرض د مخنیوي په برخه کې د اوږدې مودې د حل لار نه ده. د دغه مرض د مخنیوي په برخه کې اصلي لار دا ده چې پاک اوبو ته باید لار پیدا شي او هم په عملی او طبي ډول د دغه مرض د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. کولرا یو داسې مرض دی چې د هر کال په هر موسم کې د هغې د خپرېدلو امکانات شته دی. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه راپورټ کې ویل شوي چې یوازې په افریقا کې تقریبا 40 میلیونه خلک د دغه مرض د خطر د امکاناتو سره مخامخ دي. د کولرا د مرض ډیر خطرناک ځایونه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، بروندی، جنوبی سودان، موزمبیق او غانا کې موجود دي. د نړۍ د سی ټولنې دغه رپورت وایي چې د افریقا د جوبا د سیمې په 15 کلو کې د کولرا شپږ سوه دوه دیرش قضیې ثبت شوي او په هغې کې په دغه مرض دیرش تنه مړه شوي هم دي. او همسه کل په تانزانیا کې 1800 د کولرا قضیې ثبت شوي چې په هغې کې په دغه مرض 150 تنه مړه شوي دي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
زنان افغان تا چه حد در اقتصاد کشور نقش داشته و دارند؟ د خزو رول په کوم اقتصادی برخه کې پیاوړی دی؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې. نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس هم درنډونکو د مهمه خبرونو لنډی زاوري. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو نه غوښتي دي چې سوله دی وکړي. د دفاع وزارت پرون د خبرو سره لیدو کړ چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو قمندان ملا منصور د عدالت منصوب یو ویډیو خبره شوې چې په هغه کې وایي د طالبانو نوی مشر ملا منصور د ای اس ای لخوا ټاکل شوی دی او دوی ورسره مخالفت لري. د یمن پوځي چارواکي وایي چې قطر د حوثی اخیانو خلاف د جګړې لپاره زر عسکر یمن ته سولی دي. د لومړی ځل دی چې قطر یمن ته عسکر استوي چې د حوثی اخیانو خلاف وجنګيږي. یمن چې د خلیج یو کوچنی خو بډای هیواد دی، د سعودي عربستان په مشرۍ په هغه ائتلاف کې شامل دی چې هدف یې د یمن د تایید شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیرته وخت رسول دي. د پی خبري اجنس وایي چې د یمن پوځي چارواکو د نوم دغه خود له پشارت ورته ویلي دي چې د قطر ځواکونه د ماریب ښار ته رسیدلي دي. برتانی په سوریه کې هوایی بریدونه کړی دي چې په نتیجه کې د داعش درې غړي چې دوی برتانویان وو وژل شوی دي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې د ډرون الوتکې په ذریعہ د غبري د اگست 28 نیټې شوې دي. کیمرون زیاته کړه چې برتانیي برید د ځان څخه د دفاع په غرض کړی دی او ښکاره شواهد موجود و چې دغه وژل شو کسانو د برتانیې په خلاف د بریدونو پلانونه جوړول. ډیوډ کیمرون د برتانیې پارلمان ته وویل چې د برتانیې تبه ریاس خان د یو بل برتنوي او یو بل کسر د سوریه د رقیق خار ته نږدې په موټر کې روان و چې په برید کې ووژل شو. یونان وایي چې امریکا ورنه غوښتنه کړې ده چې د روسیې الوتکو ته د سوریه ته ځي اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد هوایي حریم نه استفاده وکړي. د فرانسې او جرمني حکومتونو موافقه کړې چې د منځنۍ ختیځ د جګړې ځپل هیوادونو څخه به خپل ملکونو کې په زرګونو مهاجر ومني، خو د مهاجرینو شمیر چې دغه هیوادونو ژمنه ورسره کړې ده زیات به نه کړي. اوروسته خبر ده چې د افغانستان د مالیلینو د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ته مالیلینو لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. دا د 15 هیوادونو د مالیلینو په نړیوالو سیالۍ کې د افغانستان د لوبډلې لومړی بارای و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د نن ورځې د هوا اټکل. په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 28 وی، تیره به 14 وی، اسمان به شین وی. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 15 تیره 19 اسمان شین. مزار شریف 33 تلریشت اسمان شین. هرات 33 اتلس اسمان شین. په جلال آباد کې نن د تودوخه لوړه درجه 33 وی، تیره به 22 وی، اسمان به شین وی. په قندوز کې د تودوخه لوړه درجه 15 تیره 40 اسمان شین. په پېښور کې به نن د تودوخه لوړه درجه 34 تیټه 23 اسمان به ځای زیوریږي. او په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخه لوړه درجه 15 تیټه 25 اسمان به شین وي. او په دې سره درنډونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیمسته سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته د تازه خبرونو او رپورټونو سره بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرېږو. په رپورټونو کې به واوري چې په کابل کې د پاکستان او افغان حکومت د جګړو چارواکو ترمنځ د غونډو وروسته دا معلومیږي چې د طالبانو سره په چپه درېدلې دروغ جوړې خبرې به زر شروع نشي. د برتانی د کارګرانو ګوند خوانی مشر چې د نړیوال شورنې د کمیټې مشر هم دی د امریکا او د خلیج له ملکونو نه غوښتي دي چې د هغو سلګونو سوریانو ته د خپل هیواد کې ځای ورکړي چې د جګړې له وجې تښتي. په دې اړه رپورټونه او خبرونه زموږ په دویمه خپرونه کې هم اوریدلی شي، خو د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.